پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مزنوري نوري هر کله کوم. کابل نن سهار بیا د 14 شاهد او کابل خاریان دغه 14 زیات ولې ډیر اندېښمن کړی دي. ولې د ناامنیو د پیښو مخنیوی نه کیږي په دې اړه به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې وژل شوی دی. په هلمند کې 6000 الکترونیکي تذکرې وېشل شوې دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی چې د کابل د 15 امنیتي حوزې عامر محمد زئی کوچی د کابل په نننۍ 14 کې له دریو ساتونکو سره ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویند فردوس فرامرز رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 وسوي چې دوه کسان پکښې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. خو ښاغلي فرامرز د پیښې د قربانیانو په اړه معلومات ورنه کړل چې نظامیان دي او که ملکیان. د نوموړي په خبره لومړۍ 14 نن سهار 15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر کې شوې ده. نوموړي زیاتوي چې دوهمه 14 8:30 دقیقې د کابل ښار دوهمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې وسوه او درېمه 14 8:55 دقیقې د برکې څلور لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر کې سویده. تر اوسه د دوه پیښو مسولیت چانه د منلې پلازمینه کابل د اونۍ له پایله د مقناطیسي ماینونو د 14 شاهد و چې پکښې ګڼو کسانو ته تلفات اوښتي. د افغان چارواکي وایي طالبان د بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل هم د خبرونې په ترڅ کې اوریدای شي. اخو افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو د مرکز او د ځانمرګو د اوسېدځای د وجاړېدو او د 22 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 203 تن در قلوردو په ویلامې کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کمانډي عملیات کړي وو. ایلامې زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې 6 عرب، 2 پاکستانی او 2 تاجکستانی وګړي هم شامل دي. ایلامیه دا هم وایي چې په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خبره کوي. د هلمند الکترونیکي تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د دوغه تذکرو ویش په چټکۍ روان دی. ښاغلی شیرزاد زیاتوي چې دا پروسه په شفاف ډول او په چټکۍ سره روانه ده.
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې د مګړې مور د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200-300 کسو پورې کسان سبتینام او بایومیټریک ورته کوو. چون د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند ولایت کې د 13 میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لمړنۍ مرکز پرانستل شو. څو ورځې د مخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې دوهم مرکز هم پرانستل شو. د ښاغلي شیرزاد په خبره دا مهال 2000 نورې الکترونیکي تذکرې په دې ولایت کې ویش ته چمتو دي او 4000 چاپ کېدو ته آماده شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې شي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې هر ورځ تر 40000 کسان د یادو تذکرو اخیستلو لپاره مراجعه کوي. زموږ غلازه د ریډیو ری د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی. کڅنګ سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسراوي لپاره رایګيري وکړه چې په نتیجه کې 65 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او 34 نور بیا ناقانونه یاد کړه. په سنا جرګې کې په 48 دیموکرات، 2 آزاد سناتورانو سربېره 50 نور جمهوریت پالاندي. شپږ جمهوریت پال سناتورانو د ټرمپ په خلاف رای ورکړی ده. د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استاذو جرګې وغړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او شی چې ډونالد ترامپ خپل پلویان د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولې دي. د کانګرس په ودانۍ د جنوري په شپږمه یرغل سره یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. ډونالد ترامپ یو وار په خپل ولسمشي دورې کې هم استیزا سوی و چې بیا یې برات ترلاسه کړ. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له اوو میاشتو او 449 میلیونه کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. دا ماموریت د دې بیړی ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمي او ټکنالوژیکي وړتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایی ماموریتونو شاوخوا شپیته پسلو کې ناکام شوی دی. ځینې دستګاوی غورځېدلې یا اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته پام نه دی توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخل سی او پر سطح یې کښینی. خبرونه پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د 14 شاهد او د 14 یو قربانی د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې امر خودل شوی. کابل خاریان د 14 زیاتوالی ډیر اندېښمن کړي ولې مخنیوي نه کوي؟ په دې اړه به د امنیتي چارو دی یو کارپو نظر واخلو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي ویل بټیو پوروړي دي او نشي کولای چې خپل اولادونه له دې کار وباسي.
تزوم لام درد کوي تر رازوم لام درد کوي موږ ساجي مرسته وشي موږ دا کار نه کوم مختاب یو.
په نړیوال موضوعاتو کې به وره چې د امریکا سنا جرګې تایید کړ چې د دوهم ځل لپاره د امریکا ری پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمې ته دوام ورکړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لکه د مخکنی ورځو په څیر کابل نن بیا د 14 شاهدو د 14 زیاتوالی کابل خاریان ډیر اندېښمن کړي. د نننۍ 14 یو قرباني هم یوې امنیتي سرچینې البته تایید کړي چې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی کوچی دی. ولې دا ډول چاودنې او هدفي وژنې په کابل کې زیاتې شوې او مخنیوی نه کیږي؟ په دې اړه به وروسته د امنیتي چارو د وپو نظر واخلو، خو لومړی به د نننیو چاودنو په اړه نور حال له خپل خبریاله واورو. بلې مهرباني.
کابل پر روانه اونۍ کې شاوخوا د لسو چسپکي ماینونو وسلوالو بریدونو او چاودنو شاهد و چې نظامیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نن د کابل په پغمان ولسوالۍ دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وې چې دوه تنه پکې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیت قمندانې ویان فردوس فرامر د ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ چاودنه نن سهار 8:15 دقیقې د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي ده چې تلفات نه لري. د نموړي په وینا دوی مچاودنه 8:08 د کابل ښار دویمه ناحیه د قوی مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي ده چې څلور تنه پکې وژل شوي دي، څلور تنه یې ټپیان کړي دي او درې مچاودنه 8:15 د برکی څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوي ده چې دوه تنه پکې وژل شوي دي او یو کس یې ټپي کړی ده. دا چې په دغه پیښو کې ملکیانو او یا هم نظامیانو ته مرجو بلا وخت د ښاغلي فرامر چې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. خو په ورته وخت کې یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د کابل په د قوی مرکز په چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچی له دو ساتونکو سره وژل شوی ده. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک پاڼه د وژنه تایید کړې ده. نوموړي همدارنګه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کابل کې پنځه پیښې سوي دي چې څلور تنه پکې وژل سوي دي. تېره ورځ هم د کابل ښار په بادام باغ سیمه کې په یوه وسله والو برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي وژل سوي وو. که څه هم د افغانستان حکومت د دغه ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. بله
بله مننه کور ودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیغو د امنیتي چارو پو جنرال عتیق الله امرخیل هم له کابل سره وصل شوی دی. امرخیل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، په کابل کې چاودنې او هدف یې وژنې ډېرې نشوي، څه فکر کوئ؟ آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیخی خواقا نورست در بل زیادی گی او بل زیادی دو هم دی دیدی مانا دالری که یعنی زمنگ امنیتی و دفاعی قواتون زعیف دی. دوی دیر مشکلات لری، دوی دیر کمبوتات لری. اول کمبوت دیدی دی اداری دی دیدی په اداره که دست اشخاص و افتاد را غری دی دقیقول فرمایشی دی نمستکی. او دوی مغت دو دولت توافادار ندی، بل چه توافادار دی چه کرا وستری دی.
امرخیل صاحب، خبر داده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوی بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه ډېر غوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره ورغورځول کېږي موټر ته، آیا فکر نه کوي چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د دغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د هغې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د هغو نه استفاده کوي. د همدې خاطر ما کله چې درته ویلي چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی خو ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. دا مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخته وو، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلوده. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي.
بله سره
نه دی کوم اجان ته اجازه راکړي، نه دی امیر دی په اصطلاح باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه سره همکاري لري، نه دغه د ښاروالي دغه حوزې په نامه یادوي مثلا دی دغه نه دا سره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې مو سره دښمني شروع کړه، په مرکز کې مو سره دښمني شروع کړه، شورا کې مو سره دښمني شته. دیس کې نه چې د موږ د غلا فلانه چې کړی دي د دې و دپاره دا ضرر ده څه
ستاسو په نظر؟ بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډیره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. طالبان آیا په کابل کې هم دومره ډېر طالبان دي چې دا دومره راغلي دي؟ خو که چېرته دا کسول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دوم نه جرات پیدا کړي چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کړي، مینونه ورکړي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې دغه امنیتي چارواک دغه امنیتي پیښو هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله راوتل، پر چارواکو پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلق ما بین که اتفاق نسته رو را لازشتیا خبرت کرده و کده بلخوش پرسی کلا چه دکه چه مسائل شروع شده مذاکرات و دوها که شروع شده تا سخته دینه پا داخل کابل که تجربه مولی ده توک دی حکومت معقد خبری که توک دی سرپرست خبری که توک دی رئیس جمهور اتفاق واری دخپل گنادی و وزیر پو خاطر بانه رئیس جمهور بیٹه که نو تا چه بکنی چه کابل که ده استعمالی دا خلق بنا چه سرنسا تا لبل خانه تاس په تور کې چې دا کابل په یو حکومت نه ده.
هدف زما دا و چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندي فضا کې ژوند وکړي او مسول چارواکي هم دغه خپل دند په وخت کې دغه قسم خوړلی چې دوی به لزړه له اخلاص کار کوي چې امنیت تامینوي. په تیر بیا امنیتي مسولینو ته دا موضوع راجی کیږي. یو چیرې خو ستونزه شته ده امنیتی مسئولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی ور دغه دندو ور کسان نه دي. بل اخر باید معلومه شي چې علت څه دی.
بل اول دا تاسو سوال ته جواب وای تاسو دې ته خبرو کړ چې دلته مدني فعالان څه دلته علما څه دلته امنیتی او دفاعي قوتونه څه دي دې وظیفه څه اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیون کې نه دي ټول مدني فعالان چې داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې انتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یې نه کوي. زموږ علما چې دي زموږ ولا له زه ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انفجار وشي طالب به په مسجد کې په میراب کې قام را تکیدی ټول امنیت نه راریږي منګه ونسته کوله په دغه نه کلونو کې دا ټول مسایل چې ما باندې راغله قوتونه د امنیت څخه مو ساتل یعنی منګه په خپل اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره به تفاوت ما تخپاری کې خلک به تفاوت را تخپاری کې نو وخت دا چې د تفاوتي څه وجود ولري نو دا کارونه خو ډیر اسانه دي. واستا ګوري زه یو خبره کوم
امر خلاصه وزيات وخت نه لرو که خبره مو را لنډه کوي به هیڅ وخت نه لرو مهرباني
ډیر څه تاسو ګورئ دا یو دي شار نظم ته وګورئ کدا یو لاره خلک ته نه وکول شي چې خلک په اداره او خلاص شي چې موټر ما باندې ته ونه ګرځي سړک ما باندې تیر نه شي دا په دې کې کمی کی تاسو ګورئ په موټر څه ځله کدا یې ګرم دی وي په یو موټر څه اول حال ده
مننه
دا ټول خدای له سپار نه شي
بله مننه
دوه دغه غواره تدابیرونی چې خبره حل کی
مننه کور ودان د امنیتی چاروپو جنرال عتیق الله امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په کونړ ولایت کې سلور زره جریبه ځمکه د لمریز برېښنا له لارې خړوبېږي. د دې وزارت ویان د اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل د لمریز برېښنا له لارې د سلور زره جریبه للمي ځمکو خړوبولو په پار د اوبو لګولو سلور شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د ښاغلي رستمي په خبره یاد پروژه د کرنې وزارت لخوا د نږدې 190 میلیون افغانیو په لګښت د کونړ ولایت په لاهوري ډاک کې پلی شوي چې سرکاڼو مروره او نرنګ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې دي. نوموړی زیاتوي یاد ځمکې تر دې مخکې په للمي ډول کرل کېدې او د اوبو د نشتون په صورت کې له دغو ځمکو څخه هیڅ ډول حاصل نه ترلاسه کېده ځکه په خبره یې د ځمکې د سیند له تله لوړې دي. نوموړی زیاتوي د لمریز برېښنا سیستم د دغو ځمکو سنبالول په دې سیمه کې د اوبو لګولو ستونزه د تل لپاره هواروي. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس او بسته‌بندۍ یوې نوې فابریکې په کار پیل کړې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کندز ولایت مرکز کې د وریجو او حبوباتو د پروسس او بسته‌بندۍ د فابریکې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره خپل کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل یا د فابریکا په یو ورځ کې د 300 ټن اوریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ د ظرفیت په لرلو سره د یاد ولایت له 15 زیات اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د ښاغلی احمدی په خبره د روان انصاف د اوریجو او حبوباتو د پروسس او بستبندۍ فابریکا د کندز ولایت په مرکز کې پښپک جدي بزمکه کې جوړه شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې کندز ولایت د اوریجو په کښت کې ښه شهرت لري.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واورید. لاو سمي ونړيواله موضوع د امریکا سنا جرګې د متحده ایالاتونو د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړي د جنوري په شپږمه د کانګرس په ودانۍ د برید په قضیه کې نوموړی ملامت دی که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. تفصیل د اسما سرون پر پورت کې
د امریکا سنا جرګې د ترایه ورکړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم استیزا غونډه دی راو بلل شي، خو ترڅو چې ډیری جمهوری پالغړي خپل دریځ بدل نکړي داسې نشکري چې دا کار دی وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استیزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استیزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استیزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې ل خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپل مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسو. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د دیموکرات ګوند د مریلند استازي جمی راسکن چې د ترامپ د استیزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپل سرغړونو حساب ورکون کړي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیر میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یو نظر پښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شو اکثر امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پښتنې کې څلور پنځوس فیصد پښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او پر راتلونکي کې پر یو عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکو پرې واکمندي دیموکرات سناتوران د ولس جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بهتره د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. په ننګرهار کې هغه کورنۍ چې ماشومان د خښتو په بټیو کې شاقه کارونه سرته رسوي وایي د بټیو له خاوندانو پورې وړي دي او نشي کولی چې خپل اولادونه له دې کاره وباسي. ویل کېږي د خښتو په بټیو کې هم په زرګونو ماشومان په کارونو بوخت دي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې راپورټ کې
لس کلن علی خان لخپل پلار سره د سررو دولسوالۍ د خښتو په پټیو کې کار کوي. دی وایي شپږ میاشتې وړاندې په دریم ټولګي کې خپل زده کړې ځکه پرېښودې چې پلار یې نشو کولی د کورنۍ مالي اړتیاوې پوره کړي. دی غواړي چې د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې عادي ژوند ولري او ښوونځي ته ولاړ شي، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو بارې پر تنکۍ وګو راغلی دی.
مکتب مې ویلې خو ځان وانه پلار مې یوازې لګي نه شه کار منګه مر سره لګه مجبوری ده. دزی زر یو نیم زر وباسو په ډیره سخته.
نه کلن زیاولحق یو بل ماشوم هم په دې بټه کې کار کوي. د د خپل ستړیا او سختۍ کیسه کوي، خو غواړي چې کلاس نیوي وشي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل شي، نو به کولای شي چې زده کړې وکړي څو پراتلونکو کې ل دې برخلیک وښورل شي.
تزوم لام درد کوي، رزوم لام درد کوي، موږ چې مرا سه وشي موږ دا کار نه کوم، مختاب یو د سیا د کور سامان وړ یو دا کارزار ولته ډېر متر دا کیږي چې کاشکې زما وخت په تنظیم تلم وته.
دا یوازې علی خان او زیول حق نه دي چې په کوچنی ځان او کم عمر کې کار کول لټار شوی، بلکې د دوی په شان زرګونه ماشومان شته چې کار کول ته اړ او خپل حقونو نه خبر دي. د علی خان او زیول حق پلار محمد غوث وایي کورنۍ شاوخوا 12 غړي لري، نو کما شومان ورسره په کار کولو لاس یو نکړي نشي کولای چې کورنۍ اړتیاوي پوره کړي.
داسې مشکلات سره مخامخ شو چې بس دقل ته مکتب دی دغه ځای، او دغه مکتب ته لکه د تلو شاند دوی نشته، ځکه نشته. زما شکر لس کسه 12 کسه کور دي، او مقصد زه نشم کولای ځان ته نو دی بچی ته چې بچیا د مکتب نه ماته بس تاسو دغه واړه برونه سوال تکینینی دا ضرور دی.
د ننګرهار د خوختو د بټیو مالکان وایي له دوی سره شاوخوا 10000 کورنۍ کار کوي چې په هر کور کې لڅلورو تر لسو ماشومان په کار بوختي. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ د خوختو د بټیو د ټولنې مرستيال زرنبی وایي دغه کورنۍ د دوی د کورنۍ او د غړو په څیر دی، او وخت په وخت په مسولینو د دوی د ژوند اسانتیاو په اړه کړه، خو تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. زرنبی وایي لک تر لکه باید ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر شي چې ک یوې خوا دوی کار کوي نو ترڅنګ به زده کړې هم وکړي.
موږ سره په لسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو په مطلب دا ټول به موږ کو په شپخانه در جوړو، خو یو ځمنه موږ سره د برابر شي. دې قریب دوه درې کال وشو دې ځمن یو سره دې ثبات کې چې په دغه بټې کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټې او خشمالان خود غمر مسته چاند کړی دی.
د بشر حقوقو مسولین هم مني چې د خوختو په بټې و کې د شته کار کوونکو ماشومان ژوند تریخ شوی، او په خبره چې راتلونکي ته ژور اندېښنه لري. په ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې مشر شمس حبیب وایي دوی له ولایتي ادارې سره هم د غستونځ شریکي کړي، او زیاتوي چې کله دوی څه ونښول نو مرکزی دولت ته به وړاندې کړي.
کچیرته بیا هم عملاً کار نکیږي یا نیو شوې، نو موږ دغه موضوع مستقیم له مرکز سره شریکو، او موږ د مرکز نه الته دغه مواد موږ ټولو مرکز سره شریکو، او د مرکز لوخا موږ د تعقیبو د موضوع.
اخوا د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو مسولین وایي دوی هم اندیښمن دي، خو زیاتوي چې لزینو ادارو سره یې تړونونه لاسلیک کړي چې باید ماشومان له خپل حقونو برخمن شي. د دغه ریاست رئیس عبدالحکیم شیرزاد وایي له دولتي ادارو او ځینو همکارو موسسو سره یې په ګډه وسیډنه پیل کړي چې له بشپړې دورسته به ورته پوره رسیدګي وشي.
چې څنګه د تحلیل نه راخلاص شي، نو دغه درې ادارې چې همکار موسسات د بټیو د کارګران اتحادیه او همدارنګه د بټیو د مالکین اتحادیه دا په جمع سره کینو، هغه تعهدات چې مونږ کړی دي ټول هغه تعهدات تر رسیدګي کو.
خو د خوختو په بټي وکي بوخت ماشومان او د دوی کورنۍ په دې باور دي چې له دوی سره شبیشمنې یوازې د ژمنو تر بریده پاتې دي، او کلونه کېږي چې د عمل سره کینل لیدل کېږي. بیکاری، بیوزلی او نامنی هغه عمده موارد دي چې لامل یې د فقر کچه لوړه شوې، او په کلو او خارونو کې کم عمر ماشومان د زده کړو پر ځای درنو او سختو کارونو ته اړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
نومینا مطلب زلان د زابل ولایت شاجوید ولسوالی د سکرمس چې تکلیف سره پیغام درکړم. دولت له موستنه د سده کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي. امنیت یې ډیر خراب ده، نو پر لار باندې ډیر مشکلات، موټروانان ډریوران د ډیر مشکلات سره مخامخ دي. مننه زنګ یو
د لغمان ته تاسو کېما، او موږ یو انداسنده چې له روغه غږ د کلینیکي تذکرو په اړه ده. چې موږ د لغمان کې اوسېږو، لغمان کې چې کله موږ الکترونیکي تذکرې اخلو نو دلته به په موږ کې چې شپږ میاشتې باید تکړې نیمه میاشتې باید څلور میاشتې وروسته رسې، نو دا پروسه د ډېر ضعیف روان او ډېره سپسته روان ده. دغه ستونزه چې د موږ چې دغه ستونزه د رسکا سره شریکې کړې په شاره بس مننه.
زارمانی وزیر د پکتیکا ولایت بارمل ولسوالۍ خبرې کوم. دلته درې څلور کاله کېږي چې واکسین باندې په مشرمانو کې درې څلور ټیخې نوی پیدا شوی دي. صرف زمي سیمه ورته وایي مرغه پورې مربوطه د پغې کې دا واکسین خلاص شي زمونږ غږ حکومتي چرواکي ته ورسېږي په دې باندې غور وکړي دا اوړه مسلمان به د ګزان د ناروغۍ نه بچ شي. زمونږ دغه هیله او دغه انفاس ده چې دا واکسین زر تر زره بارمل ولسوالۍ کې خلاص شي. وسلام.
جوازی سے رسان دو کنو بلائی دو جواز دو رسالی ناستا اکسرا پا تماش کیا زتمند دا چی قاضی عباد تو درے رے غرون غرون رے یا سو کلی چی ساوگی پنمو آدر بونو او دبل کلی پن آما یادی گی سارک نداری تقریبا لس کلومیتر مزل پا پیاده کئی او دا خوراکی طول تو کیپ ساخه دې له کومه غوړی صابون او نور غیره شیان او مریض په لارګو کې راوړي نو لارګول کې ارواکو نه مخه دا چې دا خلکو غو مخري. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مې هېروي خو اوس فرې به ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز ووروي.
یو امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د کابل د پنځمې امنیتی حوزې امر محمد زای کوشی د کابل په نننۍ 14 کې لدرې وکسانو سره وشل سوې دی. د کابل د امنیت قمندانۍ وایند فردوس فرامر رسنۍ ته په استولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې 14 سوي چې دوه تنه پکښ وشل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای یې ویجاړ کړی دی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله. سنا جرګې پرون د دې استیزا د ترسروي لپاره رایګیري وکړه چې په نتیجه کې شپږ 15 سناتورانو د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور 40 نور بیا ناقانونه یاد کړه. او د عربي متحده اماراتو عمل فضای بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضای بیړۍ سه شنبه له 1 میاشتو او 349 میلیون کیلومتر مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه اوریدلو ته مرابولم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخت کال د کوکنارو کښت په سلو کې او ډیر شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټر ډیر شراب نیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نیټه د کابل ښار په څلور مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټر بیر نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چې د دې قضیې په تړاو یو نفر هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې تر 200 کیلوګرام ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته ویل د دې پولیسو 30 کیلوګرام خيخه، 110 کیلوګرام تریاک، 20 کیلوګرام کریستال، 10 کیلوګرام هیروین، 25 کیلوګرام کیمیاوي مواد او 19 کیلوګرام چارس ونیول. د مواد لکنګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. په ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي لومړی عملیات چې د دلوي میاشتې پر 13 نیټه له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې وکړل په نتیجه کې 20 کیلوګرام چارس ونیول شول. په دوهم اقدام کې د پنجشیر ولایت له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو موټر کې 9.5 کیلوګرام چارس او 9 کیلوګرام تریاک ونیول. د دې دوه پیښو په تړاو درې نفر نیول شوي دي. او دونی وروستی پیښه دا چې دوه تنه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل دوه قاچاق کوونکي چې تر یو نیم کیلوګرام ډیر هیروینې د کپسولونو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې هند ته قاچاق کړي، په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 10% سوې دی.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2.3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوې دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشې موادو له آزاد خرڅلاو څخه شکایت کوي.
فدرال مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاسه لاندې نه دینولې.
له نشې موادو څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کډوخیلی سره مرکه لرو.
ار لازم منګه دوی ته جلسه نیسو صدا لارخه دا او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ کله سید منګه له موهیت خارج سی دوی بیا ریلاپس کی به دغه جله منګه نسینی و.
د احمد چا په نوم یو معتاد وای چی د نشې مواد ول عمل خارجوا کیسه ویم
یو سام لره نور مړی و ما ځان کی می زور نو شیما نو قدرت نو یو جکس نه ما یو بوجه یا کار وکم
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای سی.
خزی او خزی چیرې
سوایه دلته يم
ولي خیریت دی
خیریت لکوم شو بابا
ولي خدای دې خیر کی څه خبره ده
اوس پرونه د کوکنارو پکخت باندې پیلو د افغان حکومت چېړنې خي چې په 1499 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کخت په سلو کې 10% سوی دی. دا تخمینی سروی چې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله تر سره شوی نتایج ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په 1,35,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سی وو، خو په روان شمسی کال کې په 2,00,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی دي. اما د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار بیا د دې سروې میتود ته ګوته نیسي او وایي چې په دې سروې کې د کوکنارو له کښتونو څخه هیڅ بیلګې نه دی راغونډې شوې، بلکې یوازې د سپوږمکۍ پر عکسونو تکیه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان دولت دوه کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور خپور کړ، خو دا سروې نه یوازې دا چې یوازې کوکنارو ته ځانګړې شوې او نورو نشې بوټو ته پام نه دی پکښې شوی، بلکې په 1999 شمسي کال کې د تولید شوو تریاکو اندازه هم نه ده پکښې روښانه شوې. په دې راپور کې راغلي چې په روان شمسی کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او په 12 ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دی کرل شوی. حال دا چې په دې 12 ولایتونو کې په ډیری ولایتونو کې بانک کرل شوی، خو په دې راپور کې اشاره نه ده ورته شوې. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال نور لاستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 3 کوکنار په روزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې کرل شوی دي. په دې ولایتونو کې یا جګړه روانه ده او یا هم د دولت او وسلوالو مخالفینو د نفوذ سیمې دي.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2,30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 10% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د ملي احصایې او معلوماتو اداره د تولید شوو تریاکو د اندازې نه معلومولو لامل په روان شمسي کال کې د کورونا له امله راپیدا شوې ستونزې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2020 میلادي کال کې د کوکنار پر کښتونو او نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو ترڅنګ له افغانستان سره د نشي موادو د سروې لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو د سیګار د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په 2020 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو لپاره بودیجه په پام کې نه لري، ځکه د امریکا د دفاع وزارت څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې هیڅ یو پروګرام هم مثبت نتیجه نه ده ورکړې. هغه که د نشي بوټو اړول، نشي موادو تولید، نشي موادو قاچاق او یا هم د متاجرو د درملنې پروګرامونه دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی وایي چې د نشي بوټو د اړولو لپاره د حکومت او ولس ترمنځ خبرو او تفاهم ته اړتیا ده، ځکه چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړه روانه ده او هلته د نشي بوټو اړول امکان نه لري.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغانان ویني، موږ د دې طرفدارې باید کوکنار واړول سی، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نسی او بزګرو تم باید په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سی. پر ولس باندې د افغانستان پر خلکو باندې په زور ماتېدل، په زور دغه کار عملي کېدل دا ناممکن کار دی او زه فکر نه کوم چې دا د تطبیق او عملي سی.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له 2019 میلادي کال راهیسې هر کال له افغان دولت سره په ګډه د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د سروې راپور خپراوه، خو د دې سروې د میتود په اړه د افغان دولت انتقاد له امله دا سروې له 2013 میلادي کال راهیسې نه و خپره سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس په 1998 شمسي کال کې د دې سروې مسؤلیت ملي احصایي او معلوماتو ادارې ته وسپارل شو، خو دې ادارې ونه سوای کولای چې په 1998 شمسي کال کې د سروې راپور خپور کړي او سږ کال یې هم ونه سوای کولای چې په افغانستان کې د تولید شوو تریاکو اندازه معلومه کړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله شکایت کوي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکو او معتادین وایي چې د پرچون په بڼه د نشي موادو خرڅول او نشي موادو اسانه پیدا کېدل د دې لامل سوی چې د روغ ځوانانو ترڅنګ هغه ځوانان هم بیرته معتاد شي چې یو ځل یې درملنه سوي ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکو 28 کلن عزیز احمد له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي څو ځله نیت کړی چې نشه پرېږدي، خدا چې په فرا ولایت کې نشي مواد اسانه پیدا کیږي نو له دې هوډ څخه بیرته پر شا شوی دی.
د ساکان وډیر سوي د معنی دولت نه ټولي موږ ګرد په مواد مخدرات لکړي ګرد وس په دغه سوي نه درې څلور کال کې زه مو ته ادم مشتري کومک نه دولت کړي د نشاره سره کړي چې راس مشتري همکاریو کې بیا که یو وخت یو ساکي ود وسه کې وس لاس 15 شل ساکان سوي دي.
د فرا ولایت ځینې اوسیدونکو نشي موادو ته اسانه لاسرسي اندیښمن کړي دي. دوی وایي که د نشي موادو د خرڅونکو یا ساقیانو مخه ونیول شي نو په دې ولایت کې به نور ځوانان هم په نشو اخته شي. د احمد او محمود چاپ نوم د فرا دوه اوسیدونکو بیا د نشي موادو د آزادانه خرڅلاو پاړه حکومت ګرامبولي.
فدرا مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دینولې چې د مخدره توکو د سپروشانو مخنیوي وکړي.
په اسانۍ سره معتادین کولای شي دغه تر لاسه کړي که چیرې امنیتي مسؤلین یا هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي مربوطه ادارې کار وکړي نو پر معتادینو به مواد کم شي او د معتادینو چې مواد کمیږي طبیعي خبره ده چې معتادین به هم راکمیږي.
د فرا د ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د امنیتي مسؤلینو بې پروايي او وظیفوي غفلت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د نشي موادو کاروبار او معتادین ډېر شي. د فرا د ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمی وایي چې د فرا ولایت لپاره د نشي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال یو ستر ګواښ دی.
په فرا ولایت کې د هر ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي او دې کار موږ ته یوه ډیره ستره اجتماعي ستونزه جوړه کړې ده. موږ له امنیتي مسؤلینو څخه غواړو چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې کوشش وکړي او معتادین هم له ښار څخه ټول کړي.
د فرا امنیه قمانداني د دې تورونو او اندېښنو په جواب کې وایي چې دوی پولیسو یوازې د روان شمسي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 13 هغه کسان نیولي چې نشه یي مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د افغان دولت د څېړنو له مخې فرا د افغانستان په هغو 12 ولایتونو کې ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د آزاد خرڅلاو له امله په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
د
نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.15 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. اوس مول نشي مواد اوس خدمات ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کړو خېلی سره مرکه ترا بولو. طبي ډاکټران وایي چې د احتیاط په برخه کې د ماشومانو لپاره وقایوي پروګرامونه که څه هم ډیر مهم دي، خو ډیر لږ پام ورته سوی دی، ځکه نو معتاد ماشومان ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه مؤثر او ګټور دي، او د دې لپاره چې ماشومان په نشو اخته نشي، کومو لارو چارو ته اړتیا ده، په دې اړه مو په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز اجتماعي کارکوونکي ارینا کړوخیلی سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه لري.
تیم د تبلیغاتي لرو، کورنۍ ته ورځو، او دوی سره د اومبیز برنامې کې دوی ته دا وړاندیزونه ورکوو. مواد مخدر ډیر موزیر ده، له سل مغز نه نیولې تر جول د پورې دا تخریب کوي، او بل دوی هغه وخت خوشاله وي چې ضرورت دوا ولري هغه موږ ورته ورکوو. دلته یو فامیل ده، ټول فامیل معتاده، کله چې موږ کور ته ورسو ماشومان معتادي، دوی موږ سره ډیر ښه مختصوي. اول به ډیر سختۍ راتلل، دلته شفخانی ته یو ننګې ګاڼه، بس اوس یې ولیدل چې موږ رفتارونه څه دي، دوی ته ښه خدمات کوو، په هر عیسه کې تبلیغات ورته کوو او هر څه ورته آماده دي، نو دوی ډیر په علاقه سره دي موږ شفخانی ته راځي.
کرخی صاحب، که په کورنۍ کې پلار معتاد دي، خو کېدای شي دغه ماشومان هم د خطر لاندې وي، هغه کورنۍ څنګه وکولی شي چې خپل ماشومان احتیاط نه لري وساتي؟
ډیر مهمه ده علمي صاحب، موږ خو بروشورونه ورکو مکاتبو کې، پوهنتونو کې، مسجدو کې، نو دغه ماشومان که دوی کومیا واسي خدای له خطره وساتي، نو هغه برنامه نظر کې نیولي. دوی وایي چې مواد مخدر ډیر بد دي او زمونږ فامیل خرابوي، لکه مور و پلار مې سي خراب وسول. اکثره ماشومان که کوم یو داسې ترې اغسي، نو دا برنامه موږ اجرا کړي دي او خدمات هم کړي دي.
کوم ماشومان ډیر خطر لاندې دي چې هغوی آگاهي نه لري د احتیاط په برخه کې، نو احتیاط ته مخه کوي؟
نو دلته خو هغه اکثره ماشومان چې مورګانو سره راغلي دي، دوی ډیر علاقه ښکاري چې مور و پلار مې څه کوي هماغه به مو بیا دلته، نو هغه تبلیغات چې موږ ورته کوو یا هغه لارې ورښیي، اکثره یې اوکې کوي، مګم بیا هم نتیجه نه ده ورکړې ده. لکه مور و پلار چې معتاد دي، دوی په مغه لار ځي، او موږ دوی ته ښې برنامې لرو دلته، نو دوی دلته اوکې کې بیا نو سي دي موږ نه له لاس لاړ شي. بیرته هم کاشکې مکتبونه وای، درته وویلې پیشتر چې جدا مکتبونه وای، هغه ماشومان چې دوی معتاد دي او دوی ته همدغه تبلیغات متواتر کېدلی، دا به ډیر ښه و، دا به ډیر یو ښه برنامه وه، خو افسوس یې کومک نشته. داسې هغه موږ نه لرو، داسې وړاندیزونه موږ کړي دي، خو دا دا کومک نه ده سوی ده.
نو تاسو څومره مور ته توصیه کوي او دوی ته وایي چې جلوګیري دیدی وکړي چې دیدی ماشومان معتاد نسی او احتیاط ته مخه ونیسي؟
دلته خو موږ ډیر ښه روان شناسان لرو، مشاورین لرو، چار لازه موږ دوی ته جلسه نیسو، غټانو ته، وړو ته، صدا لارښه ده او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي، دا په 15 ورځو کې، اکثر په 3 میاشتو کې چې دوی څونه او مواد مصرف کړي او ریلفس کړي، نو دلته جوړ شي، دلته اوکې کوي. کنه کله چې د موږ له محیطه خارج شي، دوی بیا ریلفس کې بیا د غجلو موږ نه سینې وایس، که په تاور دی اجباري ونی ول سیاغه دا وکنه در غیران.
ستاسو په نظر وقایه او کمالجه ماشوم ته موثر تمامیږي؟ ځکه چې تاسو وایئ چې موږ مالجه کوو، خو د دې نتیجه دومره موثره نه ده. که تاسو وقایوي برنامې ته ډېر تمرکز وکړئ، نو فکر نه کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ؟
ولی نه وقایوی برنامه هم آغا لری کنه چه کل روانشناسان یا مشاورین دوی سر برنامه آغا که دوی دیر بلکل جور سی نسبت لن من کلو پینزل سو در شل و راز پر آغا کسان سی دیر مواد مصرف کلی تاثیرات لار سی کنه بعد لغن دوی تا مشاورین و روانشناسان آغا ورکی
آغا خو مشوره دی یو خو مشوره دی چه دوی سر کار کهی یا وقایوی برنامه داغا سی دی چه کورنه تا مخی دی مخی دوی سر کار وشی آغا کورنه چه دوی موتا دی چې خپل ماشومان لری کی هغه محیط نن لری کی د څه کومه خاصه برنامه نه لري
او مونږ اومبیز برنامه مل روسیا ته فامیلو ته ځو کور کې ماشومان ته دلته کله بستر ته ناراضي ماشومان ته پلرو ته مورګان ته دوی ته هدایت ورکو چې تاسو باید دې کار نه لاس واخلي راسې دلته مونږ دوا درکو یا غدر کو بیا نو خو په تور کې کوته مدد جوړ سی ودی او کی کی کار خو عملی نه کی وای سیده دا کار خده منګه ته تاسو ډیر زحمت پسی بیرته چې لاړ سی هغه مواد مصرف.
آیا پوهیدل است که چې ماډول ګولې د ډاکټر له مشورې پرته وخوړل شي روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فرشتي انیس خبرې واورو.
خپل تریمادول چې د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، حامله یا امیدوار خزه چې په دې باندې روغ دي دي کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري، دا د فکری د لحاظه ډیر نشو نمونه کوي، سن ډیر زیات جګ دی، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوي نشي، یو مور چې د امیدواري په وخت کې دی دوانه استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردې احمد شاه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې می ساختماني کارونه کول لومړی په تاریاکو او تر هغه وروسته په خیخه موتات شوم. دی زیاتوي چې تر نشه مخکې می 80 کیلو وزن درلود خو اوس می وزن 30 کیلو تر راټیټ شوی دی. دا چې احمد شاه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
په ایران کې می کار کاوه، دا ساختمانی کارونه می کاوه، یو ورځ اندس ډیر دا ځان می درد کاوه، بیا ونډیوال راته ویلې و راځه یو چی در کومه مال چی دی دوا ده ګولې دی وانه یو چی در کومه و به خوري سارا پورې به خوبم خو کی خو جوړ بم سی. بیا دا انډیوال ما تریاک راکو په چای کې راته ګټ ک په ځان نور پوی نه سم لاړم سترګې می پټیکلې په چا پرکټ کې زخ ویدس ومه اندس بیا شپږو میاستې تیری شپږو میاستې بعد لاړو یو انډیوال میل و راځه ډوډۍ می کړې ده په تهران کې و لاړم دا شیشای ویله ما نه ولیدلې مال دا چی دی وای دا چار سونم لویه نشه ده راځه دا وکه سات بدیم تیر وی واخ بم خدر نه تیریږي خدای مونږ ته په کار سو چې وس لاړو دا نشه م وکړه که عمل نه را رسیده ما ځان میم درد که اور می اغیسته و یو سام لره نور مړې و ما ځان کې می زور نه و شیما نه و قدرت نه و دا ورتیا را کې نه و یو جیکس نه یو بوجه یا کار وکم بیا راغلم دلته افغانستان ته راغلم څوک پامیل می نه پېد نو څو ورځې بعد بیا پامیل رانه پوي سو والي دا رنگ دې سي خزان دا والي زیړې والي تورې موټر وانی می زده خګل کار یم اصل پیسده که او اتیا پیسده نوی پیسده کار می خراب سو بیا می کار نستو کوای مز بیا ایتیاج و ما مز بیا با پروتو میو چیر تا پویسی بز بیا می کار نستو کوای اول می نشه نکوالا اتیا بیا کیلو و ما ان سلویختو کیلو تر اغل و ما دا وام که براتلم غگونه با می آورید نشه پا وقت که من دا پا کر کرده و کل همونگ تا دا زار را ورسی دا زار رو ویو زان پا غکو نور نواده دنیا کسی که نواد اندا غم را سره و نشه و کم دا دردونه می آرام سی اصاب می کانترول سی نور واده ما دا غم می نکو یا وقت و می اسی موتر و چلو بیا پلا رانی پویس و لط نشه کوی بیا موتر رانه و درم تو خوای نشه آسمان که روانیزمه که تا نگوری تو کو مسلمان با او وی پا ما تا با غم جوڑ که پا نشه خو می اوش پا گول کم اصراب کرده ما نه باندې ولان لري ګرځي مونږ تورور ویلی پلار ویلی مونږ د کور مشر غړی ویلی سره ما ګرځي عملی د تاسو چیرته خدای نه خسته په عمل ککړ نه کی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی محمد په بازار کې د وزوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورختا کی یو د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی ورختاسو اصل کې سات سدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زمو گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطر مړ شو که بل ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده.
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پې اخته شو؟
ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چوایه دلتایم. دادی راغلم، چی جرا تویل؟
اکرام چیری ده؟
ده باندې وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکومه شو بابا؟
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاد سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاد شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه یې نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازے رازے مہربانی ہو گئی.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازے رازے پر دغم خام چوکی کی نہیں
سما دا کینو.
خا څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروین عملی دی.
خا خا،
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده، او نه د یوې ورځې کار دی. هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي، ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشه علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.